Radio. Radio Azadi.
بیرو قدر من اوریدونکو السلام علیکم نن د پنشن به ورځ د دیار لسوه اتنوی یوم هجری لمریز کال دی غوی اسور د میاشتې پنځمه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل 15 سره برابر ده د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوه امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې نوری اس نوری مودا لمننۍ خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم و بوری چې د ننګرهار او کونړ چارواکي د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د نویو اقداماتو خبر ورکوي پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان ملي امنیت شورا وايي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرجوب لی اصلي عاملان وسله وال طالبان او نور طرحه ګردي د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته دوام ورکړي دا کار به ناوړه عواقب ولري د شمالي کوریا مشر وايي هیله مند دی چې د روسیې له ولسمشر سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي د خبرونو تفصیل د افغانستان ملي امنیت شورا وايي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرجوب لی اصلي عاملان وسله وال طالبان او نور طرحه ګردي د شورا وایان طارق آرین پر نو وخت ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د مرجوب لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پرنی راپور چې پکې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسله والو مخالفینو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مرجوب مسؤول بلل شوي څیړل کیږي
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو عملیاتو کې جنگي قوانین او د جنگ اصول مراعاتوي خو وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې په لوی لاس د ملکیانو د مرجوبلې سبب کیږي دوی له ملکیانو د ډال په توګه کار اخلي دوی د خلکو له کورونو او جماعتونو استفاده کوي چې دا موضوع د ملکیانو د مرجوبلې سبب کیږي
د یو نامه پر راپور کې ویل شوی چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکانو مرجوب له 23% کمه شوې ده خو راپور وایي د دولت وسله والو مخالفانو لخوا چاودنی او د دولت پلوه ځواکونو هوایي حملې تر ډیره د ملکانو د مرجوب له سبب شوې دي د بادغیس ولایت چارواکي وایي د بالامرغاب ولسوالۍ د تصفیې لپاره پوځي عملیات لا هم دوام لري تېره میاشت په دې ولسوالۍ کې د سختو جګړو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکړل شوي وو د والي ویان جمشید شهابي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل عملیات د ځینو ملحوظاتو له کبله پڅ روان دي
ځینې مهمې سیمې د وسلوالو لښتونه پاکې شوي د ولسوالۍ او د امنیې قمندانۍ د ودانیو شاوخوا هغه کوم مهم کلیدي کلي چې وو لکه اکازیان لودینان او نورزایي دغه سیمې ټول تصفیه شوي ولې بیا هم په ځینو سیمو کې په وقفه یي ډول نښتې دوام لري
وسلوالو طالبانو تیره میاشت په بالامرغاب ولسوالۍ ډله ییزې حملې وکړې چارواکو تایید کړی وه چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ او امنیې قمندانۍ له ودانیو تکتیکي پشا شوي وو د غزني چارواکي وایي په دې ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله د دولت د وسلوالو مخالفانو ډېر مرکزونه له منځه وړل شوي د غزني د والي ویان محمد عارف نوري پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په زیاتو ولسوالیو کې د وسلوالو تحرکات تر پخوا کم شوي دي
د اوږد مهال لپاره به دوی بیا ونتوانیږي چې خپل مرکزونه او خپل لیکې بیا ترمیم کړي بیا یې منظم کړي او د تروریستي اعمالو د ترسره کولو جوګه دي شي تر څنګه په ټولو مهمو ځایونو کې د اوږد مهال لپاره پلان دی چې امنیتي بيزونه او پوسټي به ځای په ځای شي چې دغه مرکزونه د جدولو او اکمالاتي لارې به د تل لپاره وټالل شي
په دې ورسره کې د غزنی د ګیلان اندړو ګیرو او اب بند په ګډون له یو شمېر ولسوالیو د نام نه او هلته د پوځي عملیاتو راپورونه ورکړل شوی وو د هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته دوام ورکړي دا کار به ناوړه عواقب ولري جواد ظریف چې پرون په نیویارک کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل تهران ډاډمن دی چې وبه کولی شي د خپلو تیرو صادراتو ته ادامه ورکړي
زموږ په باور ایران به د خپل تیلو خرڅلاو ته ادامه ورکړي. موږ به خپل تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته هم دوام ورکړو. د خپل تیلو د خرڅلاو لپاره به هرمز تنګی د وی خوندی ترانزیتي لارې په توګه وکړو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغه سبا کیږي که امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوب ډک اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقبو ته هم چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنګټن تېره دوشنبه هغه شپږ میاشتنی معافیت ختم کړ چې له مخې د تیلو پنځو لویو پیرودونکو هند، چین، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیې کولی شوی له بندیزونو سره سره له تهران څخه یوه اندازه تیل راونیسي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی هیله مند دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. دواړه مشران به د روسیې د لرې ختیځ په ولادیواستوک بندري ښار کې نن سره وګوري. د شمالي کوریا مشر پرون د ریل ګاډي په ذریعه دې ښار ته ورسېد چې یوې ډلې روسۍ نجونو یې هرکلی وکړ. موسکو او پیونګ یانګ په دودیز ډول له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې ښې اړیکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتخاب کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خپاره کړي بیان کې وویل چې روسیه په دغه ډیر پاړوونکې اقدام سره د اوکراین پر ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا تیری لاسختوي. د پوتین دغه فرمان چې د کرملین په ویب پاڼه کې خپور شوی کیف په وړاندې له قهره ډک عکس العمل څرګند کړی دی. او د بشري حقونو یوې ډلې په مصر کې هغه ترسره شوې ټول پوښتنه چې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته زمینه برابروي خپله واکمني تر 2013 میلادي کال پورې وغځوي وغندله. د بشري حقونو د څار ادارې او هیومن رایټس واچ پرون چهارشنبه وویل هغه درې ورځنۍ ټول پوښتنه چې تېره دوشنبه په مصر کې بشپړه شوه په یوه نامناسب او غیر آزاد چاپېریال کې سره شوه ده. د مصر چارواکو تېره سیشن بي وویل په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره دغه ټول پوښتنه د 83.3% رای ورکوونکو لخوا تصویب شوې او د ګډونوالو اندازه پکې څه باندې 44% وه. خبرنامه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرنه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او سیمه ییزې اردو د ځواکونو په ملاتړ د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي.
پلان کې لرو چې په درې حصاره شیرزاد او پیړو ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کړو او ولسې بیا په دندو وګمارو.
د کونړ والی هم د ورته پلان خبره کوي.
درې نوې ټولې د قومي او ملي اردو ټولې تشکیلېږي په یوه کې ولس په ډېره مینه برخه اخلي.
د بادغیس ولایت چارواکي وایي لا هم د دې ولایت یو شمېر سیمې د طالبانو تر اقتصادي محاصرې لاندې دي.
په جوان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو هغه اقتصادي محاصره لا هم دوام لري. له بده مرغه دغه سیمې اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې په لیبیا کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو له حاله مو خبرو. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او محلي اردو په ملاتړ د داعش ډلې د تحرکاتو مخه ونیسي. د ننګرهار په شیرزاد او خوګانیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته ورسېده. یوه میاشت کېږي چې د کونړ په چاپېدرې ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د داعش سخت دریځ ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت د شنبې ورځې مسؤلیت هم اخیستی. په کونړ ننګرهار کې دغو جګړو له کبله تر 3000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي. صالح محمد صالح نور تفصیل اوروي.
د ننګرهار چارواکي وای په شیرزادو او خوږیانیو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته ورسېدله. د ننګرهار چارواکو دا په تېر یوه کال کې د دواړو سیالو ډلو ترمنځ تر ټولو سخته جګړه بللې ده. د والی ویان عطا الله خوږیانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره په پام کې لري د شیرزادو او خوږیانیو ترڅنګ په ناامنو ولسوالیو کې د محلي اردو کنډکونه ځای پر ځای کړي.
په تیر څو ورځو کې د ولسوالۍ نږدې 5 کیلومتره کې تصفیوي عملیات ترسره کړل د شیرزادو، تر څو موږ په نږدې راتلونکي کې هغه درې د سیمه ییزې اردو کولای ځای پر ځای کوو، د هغې لپاره زمینه برابره شي. پلان کې لرو چې په درې حصاره شیرزاد او خیړو ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کړو او هلته بیا په دنده وګمارو. تر هغې وړاندې به په دې سیمو کې عملیات ترسره کیږي. همداراز به په یو شمېر سیمو کې ولسي پاتون کول کی هم د ملي امنیت په چوکاټ کې حکومت لري.
د ولی ویاند وی په شیرزادو او خورجانیو کې د دورزنی جګړې په نتیجه کې نه وسلول طالبان وجلسوي، ځینې کسان بیا د داعش ته وسلول لخوا بیول سوي دي. چارواکي وی په دې جګړه کې له دوړو ولسوالیو شاوخوا 300 کورونې بي ځای سوي او د هغوی د سروې لپاره د بهرنیو ادارو تر مشرۍ لاندې د سروې څلور ټیمونه ټاکل سوي دي. د والی ویاند وی د طالبانو په لیکو کې د بیلابیلو سیمو وسلول طالبان سته، خو د داعش ډلې د جګړې رهبري بهرني اتباع کوي. د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سختې جګړې سوي. د کونړ ولایت په چپې دری ولسوالۍ کې دغه جګړه لیوي میاشت راهیسې روانه ده. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل له قومي مخبرو سره خبرې روانې دي چې ولسونه وکړای سي په خپل منځګړیتوب د دوړو سیالو ډلو د جګړې مخه ونیسي.
خلک آماده دي چې د خپل سیمې او د خپل ساحې امنیت ونیسي. هغه امنیت چې ولسي ونیسي هغه پایدار وي، دایمي وي او محکم وي. جرګې مروانې دي، د قومونو سره د چاپې درې، د پیج درې، د وټاپورې او دغسې ټولو قسمتو سره مو د اوس د مشرانو سره بحث نښته یو. او هلته مو درې نوې ټولې د قومي او ملي اردو ټولې تشکیلېږي، په یوه کې ولس په ډېره مینه برخه اخلي.
د کونړ والی وی په چپه دره کې د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا 3 زره کورنۍ بې ځایه سوي دي. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول ننګرهار کې 5 کاله مخکې تحرکات پیل کړل، خو وروسته یې په ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیتونه لیدل سوي دي. دغې افراطي ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی دی. داعش ډلې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې د شنبې په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر ودانۍ حمله کې لاس درلود. بلخوا وسلولو طالبانو هم د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل تحرکات زیات کړي دي.
د کونړ والی د غرض وایي چې په چپه دره کې د داعش وسلوالو او طالبانو تر منځ د روانې جګړې د کابو کولو لپاره له ولسونو هم د مرستې غوښتنه شوې ده. عبدالستار میرزا کوال وایي د داعش ډلې په وسلوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي. سالم محمد صالح د ملکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د چپې درې د خوندیتوب لپاره ولایتي اداره څه پروګرام لري. ښاغلی میرزا کوال وایي
تلاش مو دا ده چې یو لوی عملیات پیل کوو. هم به په دې کې د ولس حمایت او ملاتړ هم راسره وي، په دې کې به کمانډو هم شامل وي. دا عملیات به ډېر قوي عملیات وي تر څو دا ساحه د دوی د وجود نه پاتې شي.
بله ولی صاحب، مخکې تر دې چې په دې سیمه کې په دې ولسوالۍ کې جګړه پیل شي، د کونړ امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په سیمه کې د داعش د خوا د جلب او جذب پروسه روانه ده. ولی په هغه وخت کې اقدامات ونه سول یا اقدامات پڅ و د حکومت لخوا؟
موږ خپل معین اقدامات کړي دي. موږ زیاته په کونړ کې چې نن کوم امن ده، بغیر د هغه سیمه نه چې غرنۍ سیمه ده، هلته داعش کله چې په ننګرهار کې وځپل شو او دوی تلاش وکړ د غرنۍ سیمو ته راشي، بیا موږ په دې برخه کې معین اقدامات کړي دي. شپنی عملیات مو کړي دي، هوایي ضربې مو کړي دي، او په عین زمان کې ولسي حرکتونه مو ترلاسه اجرا کړي تر څو د دوی نفوذ او د جلب و جذب مخه ونیسو. تعلیمي مرکزونه ایجاد نه کړي. نو دوی په وروستیو کې تلاش وکړ چې ځینې خوځښتونه رامنځته کړي او خپل معبر خلاص کړي. د نورستان ته استقامت اوس مو مهار کړي دي، او د دوی دپاره مو کاملا د جګړې دپاره امدګي لرو. قوتونه اوس ساحه کې دي، یو قسمت نیول شوي دي. د لویې جګړې دپاره، د دوی د نابودۍ دپاره
تدابیر نه بوختیو او په دې کې ولاس هم مرسته کوي.
ولی صاحب په دې جګړه کې د 2500 په شاوخوا کې د کورونې او د بې ځای سو راپورونه ورکول سي و چې دغه شمیر وس هغه 2500 دی کې زیات شوی دی.
نه دا تعداد 3000 نفر 3000 کورونې دي چې دا په خپل چاپه دره کې په د پیش په دره کې په وټپور کې حتی په مرکز اسداباد کې د دې د ټول سرویسونه دي د دوی سره غذایی او غیر غذایی مواد مرسته شوی ده او په چاپه دره کې او په کومه چې په مانوګي کې وو د چاپې دارې نه یو نیم سل کورونه ډېر په خپلو سیمو ته لاس هلته مکتبونه چې هغه بهیر یې درېدلی وو بېرته پیل شه هلته استادان خپلو مکتبونو ته لاس هغه کلیوال هم خپلو سیمو ته تللي دي او دا سیمې اوس د موږ کنټرول کې دي.
بلې ولی صاحب دغه وسلوال چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي دا څوک دي؟ آیا فکر کوئ چې د افغانستان خپل اتباع دي کې بهرني اتباع هم په هغوی کې شامل دي؟
په دې کې خارجي افراد هم دي، په دې کې حتی د بنګلادیش ځینې افراد، په دې کې عرب، په دې کې پنجابیان په زیات قوت څه تعداد د منطقې خلک هم ورسره دي. بلې
د کونړ والی عبدالستار میرزک والو د کونړ د چپې درې څخه خلک څنګه چې مو واورېدل په شاوخوا 3000 کورنۍ د جنگونو له امله نورو سیمو ته انکړه شوې دي. یو شمیر بې ځای شو. ازادي راډیو ته وویل چې که سیمې امن شي دوی به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
نوم رحمت الله د چپې درې ولسوالۍ د لنډلام د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکي زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف دغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل او باقي زموږ مال او کور او هر څه چې و هغه موږ نه مغلته مغل په کورونو کې پاتې شو.
زما نوم عبدالرحمن د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ډېر قومونه وو طالبان چې اتلس کال هلته حکومت وکړه، دغه ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه موږ سره وشي
چې موږ امنیت راشي موږ بیا خپل کورونو ته لاړشو خپل کور کې اوسېږو نو عملیات وشي د امنیت راځي او صلح هم وشي د امنیت راځي.
د دې جنگ له وجې عربیزه شوی کورونه هر څه نه لته پاتې شوی دی. ډک غواړو دا چې موږ جګ بیت دولت عملیات وکړي او زموږ صاحبې تامن شي او موږ خپل کورونه تلاړ شو. دا دولت سازمن خيله ده
دغه ګډوډۍ نه د جنگونو د ویجاړو د لاسه د خلک جنگونه دی او ګډوډۍ دی کورونه سوځي وغیرہ د سنور چورچا په پوزای خلک کوم د تلفات ډیر ورته
باندې دا جنگ وو دغه خاطر استقاته رالو نه پرې خطلو داری شو دا امارات خپل منځ کې جنگ وو مونږ نه پرې خطو استقاته راو وتلو.
د کونړ د چپې درې د یو شمیر بې ځای شو غږونه مو واورېدل چې وایي له سیمې کډه شوي او که چیرې سیمې بیرته امن شي بیرته به خپلو کورونو ته ور وګرځي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
د لویدیز ګڼو خپرونو په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتو راپور ته اشاره کړې ده. نیویارک ټایمز د دې راپور جزئیات نسبتا په تفصیل خبره کړې. په دې راپور کې چې د چهارشنبې پر خبر شو راغلي دي چې د طالبانو او نورو یاغیانو په پرتله د افغان او امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ډېر ملکیان وژل شوي دي. که څه هم په تیرو شپږو کلونو کې د سږ میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې ملکي تلفات کم شوي دي، خو د ملګرو ملتو په وینا 3500 په سلو کې ملکي تلفات حکومت پلوه ځواکونو اړولې دي. د ملګرو ملتو په راپور کې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د پروسس کال د مودې په پرتله ځان وژونکي بریدونه کم شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې ځان وژونکي بریدونه د دې لپاره شای کم شوي وي چې په افغانستان کې ژمی سخت وو. په ژمي کې څلور ځان مرګ چاودنې وشوې چې 178 ملکیانې ووژل. تیر کال د ژمي په درې میاشتو کې 19 ځان وژونکي بریدونه شوي وو. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند ډیوډ باټلر خبري راخیستې دي چې وایي دوی خورا زیاته پاملرنه کړې ده چې اهداف دقیق په نقشه کړي، خو د ځان او د افغان ځواکونو د حقونو د دفاع حقوق خوندي ساتلي دي. ډګروال باټلر زیاتوي د دغه رنځ او درد د پای ته رسیدو لپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چې جګړه ختم شي. ورسپانه لیکي دا راپور په داس وخت کې خپور شوی دی چې په قطر کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبرونه ورکړل شوي دي. د هیل رسپانه هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتو د خبره کړي راپور جزئیات خبره کړي دي. د غو رسپانه د دې لیکنې په اخیره کې لیکلي دي چې دا څرګندنه ده چې ملکی تلفات د دې لپاره کم شوي دي چې دواړو لوریو په دې برخه کې هڅې کړي دي که علت د سولې خبرې دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې په سلو کې 14 ملکی تلفات د سش کال په لومړیو درې میاشتو کې د هوا له لارې د بریدونو له امله اوښتي دي. دې مسلې ته ډیفنس پوسټ خبرونه اشاره کړې او لیکلې دي چې د افغان ځواکونو هوایي بریدونه تر پخوا زیات شوې دي او په نړیوالو ځواکونو کې یوازې امریکایي الوتکې لا هم بمباري کوي. د ډیفنس پوسټ د خبرې کړې مقالې په پای کې د الفتح په نوم د طالبانو اعلان شوې عملیاتو ته اشاره شوې او لیکلې دي چې له دې سره د جګړې د فصل د پیلېدو خبر ورکړل شو.
ازادي رادیو او ری د سهار وو بجی او اشل دقیقې دي. د بادغیس ولایت چارواکي وای په بالامرغاب ولسوالۍ کې ته د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم روان دي. په بالامرغاب کې د جګړو له پیلېدو سره تر 2500 زیات کورنۍ بې ځایه شوي. بلخوا وسلوالو په د دې ولایت په جوند ولسوالۍ کې ټول اکمالاتي لارې تړلې چې ځایي اوسیدونکي د قحطۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. سالم محمد صالح د بادغیس د وروستي وضعیت په اړه د ولی لویان جمشید شهابي سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه د جوند ولسوالۍ د لارو د بندېدو د ستونزې په باب پوښتلې دي.
په جوان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو هغه اقتصادي معاصره لا هم دوام لري. له بده مرغه دغه سیمې اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي او وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې خوراکي توکي او نور څیزونه دغه ولسوالۍ ته ورداخل شي.
شهابي صاحب، څه علت دی چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې دغه عملیات تم ډیر وخت ونیو تر اوسه پورې دغه عملیات دوام لري؟
مهمه خبره دا ده چې د بالامرغاب ولسوالۍ تقریبا 100 کیلومتره د قلاینونه په فاصله کې ده. په هلته د غورماچ ولسوالۍ د بالامرغاب سره ګډه پوله لري. نو غورماچ ولسوالۍ تاسو ته معلومه ده چې د څو وختونو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. وسلوال مخالفین په ګڼ شمېر کې دغه ولسوالۍ ته داخل شوي وو. نو عملیات هم په څوکه روان دي او بل لامل دا ده چې هلته ځینو سیمو کې لا هم ځایي اوسیدونکي شتون لري. ډېر کله کوشش دا کېږي تر څو عملیات څوکه وي چې ملکي وګړو ته پکې مرجوب لوانه وړي. نو دغسې څو لاملونه دي چې د امنیتي ځواکونو عملیاتې ټکنۍ کړي، خو پله د بالامرغاب بازار او دغه شاوخوا سیمې اوس په بشپړ ډول امن شوي. وسلوال شاتک ته اړ شوي، کوشش کېږي تر څو دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول د مخالفینو لښتونه پاکه شي.
بلې، موږ چې مخکې د بادغیس له والي سره خبرې کړې وې، هغه یادونه کړې وه چې بالامرغاب ولسوالۍ د نشه یي توکو کاروباریانو ته هم مهمه ولسوالۍ ده، ځکه نو دوی کوشش کوي چې په دې ولسوالۍ کې نفوذ پیدا کړي. په دغو نامنیو کې تاسو فکر کوئ چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ آیا د مخدره موادو کاروباریان هم لاس لري؟
قبل دا یو واقع دی چې په کومه سیمه کې امنیت نه وي او هلته د دولت حاکمیت نه وي، نو مافیایي ډلې هم کولای شي چې استفاده وکړي د ځینو مسایلو نه. او بالامرغاب ولسوالۍ د بادغیس هغه ولسوالۍ ده چې د مرغاب سیند اوس څخه بهیږي، یوه سرسبزه ولسوالۍ ده. دلته نو کوکنارو کښت او قاچاق او دغه مسایل ډېر تر څوکې شوي تر دې وړاندې، او وسلوال هم کوشش کوي تر څو دغه سیمه په لوی لاس نام نه کړي چې تر څو دوی خپلو موخو ته ورسیږي.
د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي وو.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوه موضوعاتو خبرې کوو، د سولې پر روانو هڅو او د غراز د ملي شورا د پرانستلو ټاکل شوی چې ملي شورا سبا پرانستل شي. تاسو هم چې کولای شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي ګډون لارې له نورو سره شریک کړئ. او اوس هم یو نړیوال موضوع په لیبیا کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د نویو هڅو خبر ورکوي. شاوخوا درې اونۍ کېږي چې په لیبیا کې جګړه روانه ده. جګړه هم وروسته له هغې پیل شوه چې د قومندان خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا د ملي اردو په نوم ځواکونو پر ترابلس ښار حملې پیل کړې. سلیم محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وای هیلمن دی چې په لیبیا کې د دوړو لوریو ترمنځ د خبرو د پای لپاره هڅې پر روانو دو اونیو کې نتیجه ورکړي. د رویټرز اجانس په حواله د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی غسان سلامه پرون چهارشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې په یو کانفرنس کې وویل په لیبیا کې د شکیلو لوریو ترمنځ تماسونه ټینګ شوي دي. شغلی سلامه د غرض زیاته کړه چې هیله مند دی د دغو تماسونو نتیجه د می میاشتې په لومړیو کې، یعنی د روژې تر پیل مخکې ولیدل سي. د قومندان خلیفہ حفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا ملي اردو او د لیبیا د هغه حکومت ترمنځ جګړه روانه ده چې ملګری ملتونه یې په رسمیت پیژني. روسیه، مصر او متحده عرب امارات د خلیفہ حفتر د لیبیا د ملي اردو ملاتړ کوي. خلیفہ حفتر په بنغازی ښار کې د لیبیا د حکومت ترڅنګ خپل موازی حکومت اعلان کړی دی. د خلیفہ حفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي اردو او د لیبیا د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه درې اونۍ مخکې وروسته له هغې پیل شوه چې د خلیفہ حفتر ځواکونو پر طرابلس حمله وکړه. د لیبیا د ملي اردو ځواکونه د طرابلس له ځینو سیمو شاته تنبول شوي دي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غسان سلامه د دې لپاره ایټالیا ته سفر کړی چې په لیبیا کې د احتمالي اوربند لپاره ملاتړ جلب کړي. لیبیا چې پخوا د ایټالیا مستعمره وه د پناه غوښتونکو د ترانزیت مهمه لار ګڼل کیږي. د افریقایي هیوادونو په پناه غوښتونکو ډکې کښتۍ د لیبیا له شمال څخه د ایټالیا ټاپوګانو ته ځي او وروسته ځانونه اروپا ته رسوي. د ایټالیا ځینې ټاپوګان د شمالي افریقا هیواد لیبیا سره څیرمه پراته دي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر اینزو موآویرو چې پرون کې له غسان سلامه سره په خبري کانفرنس کې حاضر وو وویل د اروپایي ټولنې ته لیکلي چې د پناه غوښتونکو د احتمالي لوی جوپې په وړاندې مبارزه وکړي. لیبیا چې په تیلو غنی هیواد ګڼل کیږي په 2011 میلادي کال کې د لویدیز د تهاجم په مرسته یې دیکتاتور مشر معمر القذافي له واک څخه وپرځول سو. دغه هیواد له هغې راهیسې له سیاسي بحران او خونړیو جګړو سره لاس او ګریوان دی.
د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلي اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د دې شورا ویان طارق آرین دا څرګندونې پرون ناوخت ازادي راډیو ته د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د پروني راپور په غبرګون کې کړي. د ملکي تلفاتو په اړه په دې راپور کې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسلوالو مخالفانو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مرګ ژوبلي د اوښتو مسؤول بلل شوي دي. بادغیس ولایت چارواکي وایي د بلامرغاب ولسوالۍ د تصفیې لپاره د افغان ځواکونو پوځي عملیات لا هم دوام لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته دوام ورکړي دا کار به ناوړه عواقب ولري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی هیله مند چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. دواړه مشران نن د روسیې د لرې ختیځ په ولادیواستوک بندري ښار کې سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. او د بشري حقونو یوې ډلې په مصر کې هغه ترسره شوي ټول پوښتنه چې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته زمینه برابروي چې خپله واکمني تر 2013 میلادي کال پورې وغځوي وغندله.
دا ژوند رنگونه
نمبر اته وای
دلجان.
دلجان څو کلنه به وای؟
15 کلنه.
15 کلنه. هر سهار راوځي ورزش کوي؟
هر د سهار راوځي.
وستړم خارېږي لکه چې منډې ډېر وای.
دمه درېمه دوره ده چې کنه درې دورې تا ویګم چې بیا کنه
بیا دلته پارک ده خزه سره کنه کیسې کوي؟
وای کیسه زنه کو
کیسې نه
پېټه تشپیه هلته په چوکي کې نوم دې قرار خپل تشپیه ښه شاله شو کوم چې په جګس
څو بجه راوځي د کور
پنځه بجې بي
بیا څنګه ګټه درته کړې ده کنه
قربانه کې سم په ګټه نه پیګم خو دومره ده چې ډاکټرانو راته یې چې ته ورزش کوې چې قلبي تکلیف لرم.
ښه
سپرینګونه مې چولې دي اوس نو دغه څه ګرځا چې دا سپرینګونه بیا بندش پیدا کړي.
ښه
او شکرم لرم.
ښه شکر لرم
او شکرم لرم د شکر دې پرم ګرځم زه خو دا ډېر وخت ګرځم دا څو کاله ډېر تیز به ګرځېدم اوس دې منده شو اوس په قرار قرار ځم.
خالی چای
چکه وزه شوجی بدره مندگی.
ها
هو بس نوري چنري ودا جوش کړي اگي ام سپينه اديغي سپينه دي ا جوش کړي هغه خرم نوري چم نه نشات نه ملای نه پنیر چم نه سم خړای
اوس خو چې ګوري دونه ډيري خزي راوتلي دي خبف که خوشاله مې
او هو که خوشاله خو يو هو
ښه سيده ښه ځنو کا وخواله ده
په هم دې سره د خبري مجله هم پات ورسید از نور یاس نور له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقی ته سپارم چې نوې استډیو ته راغی صدیقی صاحب خبرونه ته راغلاست
بسو تشکر از شما نوري